لمخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي. د غرمې 12:13 شوې. قدر من اوریدونکو، د ازادۍ راډیو د انتخاباتو ځانګړی پروګرام زما رایا زما حق په څو شیبو کې تاسو ته وړاندې کیږي. خدا شیبه ملالۍ بشیر ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د بادغیس ولایت چارواکي وایي چې په یوه نښته کې 8 تنه وسلوال طالبان او 4 افغان سرتیري وژل شوي دي. د زابل ولایت امنیتي چارواکي په یوه هوایي حمله کې د طالبانو د یوه مهم قومندان د وژل کېدو خبر ورکوي. د افغانستان په ختیځ کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ساحوي دفتر وایي د ملکیانو د مرګ ژوبلې زیاتېدو اندېښمن کړي دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وایي د ولسمشر ډونالډ ترامپ او د هغه د روسي سیال ولادیمیر پوتین ترمنځ به غونډه نه کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو د غذایي اتصاب پر مهال د ایران د یو سیاسي فعال مړینه غندلې ده، او د فرانسې د کورنیو چارو وزیر کریستوف کاستنر تایید کړی ده چې هغه کس چې د فرانسې په ستراسبورګ ښار کې پرون له پولیسو سره په ډزو کې وژل شوی 29 کلن شریف شکات نومیږي.
سموږ راغله ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار له و د مخام تر او ورځې د اونې خبريږي. د مخام په 9 بجو د ازادي راډیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د مخام له او د سهار تر او امریکا غږ آشنا راډیو، او د سهار له او د مخام تر او ازادي راډیو اوري، او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړی. زما رایا زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو زمارایا زما حق ځانګړي خبرونه د دې اونۍ بحث مو د کابل ولایت د رایو باطلېدو او بیرته په اړه د کمیسیونونو ترمنځ توافق او د بیا شمیرلو پروسې څرنګوالي ته ځانګړی کړی. دغه پروګرام ما رحمت الله افغان چمتو کړی. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د زیاتې درغلۍ له امله د کابل ولایت رای باطل اعلان کړی، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه پریکړه غیر عادلانه وبلله. د حکومت په منځګړیتوب دواړو کمیسیونونو په دې توافق وکړ چې د رایو بیا شمیرلو بهیر به پیلېږي، او هغه ملاحظات چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون یې لري هغه به رفع کیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې اوس د کابل ولایت د رایو بیا شمیرلو پروسه پیل شوې ده. په دې اړه نور جزئیات د ناجی صاحبۍ په راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د کابل د رای شمیرنې بهیر له یوې اونۍ ځنډ وروسته بیا ځلي پیل شو. د دغه کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله سادات د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د کابل 90 سلنه رای شمیرل شوي او هڅې روانې دي څو د راتلونکې اونۍ تر پایه د کابل د رایو نتایج اعلان شي. نوموړي وویل چې د ورځې تر پایه به د 3 ولایتونو د رایو نتایج هم اعلانوي، خو نوموړي د دغو ولایتونو نومونه وانه خستل.
د کابل د رایو د سرشمیرلو پروسه چې ورځې درېدلې وه بیرته پیل شول، او د شکایتو کمیسیون همکاران هم نن راغلي دي. همدا اوس پروسه دوام لري. هغه موارد چې دوی ضرورت درلود د ټاکنو خپلواک کمیسیون هغه ټول موارد د دوی په لاس کې ورکړي دي، تر څو وتوانېږو ټول شکایتونو ته هم دوی رسیدګي وکولی شي، او په ورته وخت کې د کابل د لومړنیو پایلو د اعلان دپاره هم
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اوسه د 25 ولایتونو د رایو لومړني نتایج اعلان کړي دي. د ولسی جرګې په انتخاباتو کې په ځانګړي ډول کابل کې د شوي تقلب په تړاو وروستي غبرګونونه د دې سبب شول چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان وکړي څو د 102 انتخاباتي مرکزونو رای بیا وشمیرل شي. خو په دغه بهیر کې د شکایتونو کمیسیون د کابل د ټولو مرکزونو رای باطل اعلان کړي. له بلې خوا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له غبرګونونو وروسته د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د اسنادو سپارلو په شرط چې په اساس یې تور یو سپین رای سره بیل کړي له خپلې پریکړې په شا شو، او له دغه کمیسیون سره هوکړې ته ورسېده. د کابل د بیا شمیرنې بهیر له یوې اونۍ ځنډ وروسته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ټول اړین اسناد د شکایتونو کمیسیون ته ورسپارلې تر څو د کابل د رایو په تړاو پریکړه وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتو یو شمیر څارونکي بنسټونه وایي دواړه کمیسیونونه پرته له کومې مقدمې مخته ځي چې دا به د دواړو کمیسیونونو ترمنځ اختلافات لا زیات او په وینا یې یاد کړنې به د پروسې په شفافیت هم خپل اغیزې ولري. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا رئیس محمد نعیم ایوب زاده وویل:
متاسفانه سرنوشت تقلب او تفکیک
په خوشنۍ سره چې لا هم د تورو او سپینو رایو او تقلب برخلیک روښانه نه دی، او دا په د بیا شمیرنې پروسه ستونزمنه کړي چې موږ وکړای شو تورې او سپین رایې سره بیل کړو. زموږ وړاندیز دا دی چې دواړه کمیسیونونه د تخنیکي او عملی کار وکړي او تر ډیره د ډیټابیس باندې تمرکز ولري.
ښاغلی ایوب زاده وویل دواړو کمیسیونونو ترمنځ روانو اختلافات ته په کتو ستونزمن دی چې دوی وکړای شي تور یو سپین رئیس سره بیل کړي. د نوموړي په وینا کچېرې د کمیسیونونو په کارونو کې نور ځنډ هم راشي، نو دا به ولسمشریزو ټاکنو باندې هم خپل اغیز ولري.
دا چې عام خلک د انتخاباتو او رایو په اړه څه نظر لري له دوی به واورو.
ظاهر نیازیم ګوره پرونی خلک نه دي، نن خلک ډیرو خیار سوي دي. کچېرې ته دغه شفافیت نه وسی د خلک مایوسه کیږي.
دولت نه اله من د زو غواړو انتخابات شفاف وسی، بی تقلب غواړو سه واقعي د خلکو نمائندگان د
جاوید احمد هلال حکومت نام داد سے انتخابات مورد کی مداخلہ ان کی عہدے خپل ادا کمی سند سے انتخابات برگزار کسی خلق دمانو واڑوی اور منگ وکول سود تقلب نہ لرے خپل نمائندگان انتخاب کرو.
درنو اوریدن کو راپور اور پسید خلق و نظرون مواوردل دا چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د کوم قانون او طرز عمل په اساس د غرای باطل اعلان کړي، ولې د انتخاباتو خپلوا کمیسیون په وړاندې ودرید، حکومت ولې په دې برخه کې مداخله وکړه، د غټولو پښتنو ته د ځواب موندلو لپاره مو د افغانستان د انتخاباتو خپلوا کمیسیون مرستیال بیان میرزا محمد حق پرس او د حقوقي چارو کارپوه نصرت الله حقپال د کابل په سټوډیو کې میلمانه دي. د یادولو وړ ده چې دغه بحث مو د شکایتو کمیسیون غړي هم راغوښتي وو خو څوک حاضر نه سول. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړی پښتنه له حق پر صاحب نه پیلو که د انتخاباتو د ورستي اپډیټ په اړه باندې درنو اوریدونکو ته معلومات ورکړئ. مېرمن
ډېره زیاته مننه. په لومړی قدم کې جناب افغان صاحب تاسو ته او همدارنګ تاسو درون میلمه د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. ډېره زیاته مننه چې موږ ته مو وخت راکړئ. تر دې مهاله پورې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون 25 ولایتونو ابتدایي پایلې اعلان کړې دي، او نن هم د ورځې په جریان کی هڅه او کوشش دا دی چې تر درو ولایتونو نور هم ابتدایي نتایج موږ اعلان ته وسپارو. د بایومیټری کارونه په کامل ډول باندې پای ته ورسیدل، او همدارنګه د ډاټا انټری برخه یا هغه د نتایجو برخه چې سیستم ته داخلېدل د ټولو ولایتونو، خوشبختانه باید وایي چې تر 95% کارونه بشپړ شوي دي. یوازې زموږ په څو ولایتونو کې ځینې ستونزې او مشکلات موجود دي چې یو د هغو ولایتونو څخه د بغلان ولایت دی. همدارنګه په کندهار په ځینو مراکزو کې ستونزې دي. د دې تر څنګ په کندوز کې ځینې ستونزې او مشکلات و چې د هغه نتایج اعلان ته سپارل شوي دي، اما وروسته به په دې برخه کې بیا هم څېړنه کیږي. او کابل دی، په کابل کې موږ اضافه تر 1500 مراکز زیات لرو، او 3,125 درایدهی محلونه لرو. یو 32 مرکزونه چې د شکایتونو ته د رسیدګۍ کمیسیون د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون څخه غوښتي وه چې دا بررسي او تفتیش سي. خوشبختانه یو 32 مرکزونه تفتیش او بررسي سوي دي. نور د کابل ابتدایي نتایج هم کوشش او هڅه دا کیږي چې په نږدې ورځو کې موږ اعلان ته وسپارو.
حق پرست صاحب کدر ته وویل چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د کابل ولایت رای باطل اعلان کړي، تاسو دغه موضوع رد کړله، له عدالت نم لرې وبلله، بیرته یو توافق رامنځته شو. تاسو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویلي دي د کوم دلیل او منطق په اساس باندې دوی دغه رای باطل اعلان
کړي؟ دوی خپل حقوقي استدلال داسې کوي چې په 4 مادي څخه را شروع هلته په قانون کې ویل شوي دي چې شکایتونو ته د رسیدګۍ کمیسیون کله چې ځینې مرکزونه او یا د رایدهي محلونه په هغه کې ډیر زیات تقلب وویني او فیصدي تر 10% اضافه سي، بیا دوی کولای سي چې هغه رایوي ټول افتال اعلان کی یا باطل اعلان کی. اما د یو ټاکنیز حوزې چې بشپړ ولایت وي تر اوسه پوري د افغانستان په دغه د دیموکراسي په دوران کې دا سينه د پیژ سوي چې د شکایت تون تدریسدګي کمیسون یو مکمل حوزه افتال اعلان کی. په دې برخه کې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون د یو سلو شپږ مادي چې هلته د نظارت خبر راغلی ده چې پر ټول ټاکنیز نظام د نظارت صلاحیت د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون سره دی. وخت چې شکایتونو ته د رسیدګۍ د کمیسون لخوا د دولت لخوا د سیاسي اعزابو د خارجي د نړیوالې ټولنې او یا ځینې نورو اقشارو لخوا څخه دې ټاکنیز نظام ته صدمه وارده سي، د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون د یو سلو شپږ پنځوس مادې پر اساس باندې د هغو سره قانوني برخورد کوي او هیچا ته دا اجازه نه ورکوي چې دغه ډیموکراتیک پروسه مختل کړي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسون د شکایتو د کمیسون دغه پریکړه ونه منله، جمهور ریاست کیناس توافق یو دلته انتخاباتي قوانین موږ لرو، طرز العملونه لرو، ولې توافق رامنځته سي؟ ولې یو کمیسون د بل کمیسون په وړاندې ودرېږي؟ دلته ستونزه چیرته وه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام او درناوی تاسو ته، حق پرست صاحب او قدرمنو اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې دغه موضوع د ډیر قانوني یا حقوقي اړخ نه اغیزمنه نه ده. اصلي کیسه د سیاسي لیدلورو او ارادو ده په ټاکنیزو دواړو بنسټونو کې، یعنی کله چې د شکایتو کمیسون راځي او یو لوی او بشپړ حوزه د کابل ولایت ټول رایې باطل اعلانوي او خپل دلایل لري چې ځینې حقوقي دي او ځینې د شکایتو مسله ده او نور نور، اما په عین وخت کې بیا د ټاکنو کمیسون راځي، د دوی په وړاندې ډېر تند غبرګون ښیي او په نهایت کې د یو جوړجاړي په ترڅ کې دوی دې پایلې ته رسیږي چې موږ به تجدید نظر کوو، هغه هم د دانش صاحب په مشرۍ. تېره ورځ مې یو له د کابل له کاندیدانو سره خبرې کولې، نو هلته د یو شکایت کمیسون یو چارواکي وی وزیر ته ویل چې موږ دا د زهرو غړپ ده چې دا موږ وڅکه، یعنی دغه توافق چې موږ د ټاکنو کمیسون سره وکړو چې په خپلې پریکړې بل سره تجدید نظر کوو، نو دا د زهرو غړپ وو. زه فکر کوم ښاغلی افغان صاحب چې کیسه حقوقي نه ده، کیسه قانوني نه ده چې یا د ټاکنو کمیسون پر حق ده یا د شکایتو کمیسون پر حق ده، او یا دا چې ټاکنو کې فساد او درغلۍ شوي یا نه دي شوي. دا داسې یو سپین او واضح مسله ده د افغانستان ولس ته، د ټاکنو کمیسون ته، شکایتو کمیسون ته، لکه د لمر چې په اسلام موږ تاسو په دواړو سترګو وینو او ضرورت کم تشریح تحلیل ته نشته ده. زه فکر کوم په څو دلایلو سره دا خبره وشوه. یو، اول خو تاسو پوهیږئ په ټول درناوي چې زه حق پرست ته په شخصا لرم، په ټاکنو په دواړو کمیسونونو کې د فساد او د بډې اخیستلو مسله اوس په یو معمول اصل بدله شوې که یو معمول افغان هم وغواړي هلته لاړ شي وګوري، نو دا به مازیګر په اصطلاح نتیجه لاسته راوړي چې دلته څه کیسه روانه ده. یعنی څومره
اقبال صاحب ما مطلب دا هلته و، ستونزه رامنځته سوله، درغلۍ سوي دي، شکایتونه ثبت سوي دي، د انتخاباتي شکایتونو کمیسون دا صلاحیت لري چې دا وڅېړي. دلته قوانین موجود دي، طرز العملونه موجود دي، ولې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون طرز العمل مطابق رفتار نه کوي؟ همدارنګه د انتخاباتي شکایتونو انتخاباتو کمیسون ولې رفتار نه کوي؟ د قانون مطابق چې جوړجاړي ته لاره واري، خلکو په انتخاباتو کمیسون باندې باور کړی دی، د قانوني پلوه دلته ستونزه چیرته ده؟
هو ګوري، دا پوښتنه ښه پوښتنه ده، خو د دې په خاطر چې د دې موږ ځواب صحیح اخیستی وي، راځو څو مسایل نور مطرح کو. اول تاسو وګورئ، آیا دغه د ولسمشرۍ ټاکنې چې په 2013 کال کې وشولې او کوم بېسله پایلې چې لاسته راغلې، دا اوس اوسنۍ ولسمشر او اجرایه ریاست آیا د قانون په رڼا کې دوی راغلي دي یا د اساسي قانون په هدایت؟ زه راځم څو غواړم ووایم جناب افغان صاحب، خالي یو مثال په توګه، عین وخت کې اوسنۍ پارلمان د یو تقنیني مرجع په توګه آیا د قانون پر رڼا کې دوی خپل کار مخ ته وړي نه وړي؟ همداسې د سترې محکمې فیصله دغه لوی عالي شورا غړو ته وګوره، یو هم نه دي. یعنی دا ټول د سیاسي جوړجاړي په ترڅ کې رامنځته شول او خپل کار ته ادامه ورکوي، پس دلته قانون هغه خپل فیصله حاکمیت هغه نه لري. اوس څه غواړم دې کې ووایم، کوم څه چې تاسو ویلې، د ټاکنو کمیسون دغه واک د شکایتو کمیسون ته ورکړی چې دوی خپله پریکړه وروستنۍ ده، که اشتباه می نوی کړی دولسمه ماده څوم جز ده چې دا صراحت لري چې د شکایت کمیسون دغه صلاحیت لري نه پریکړه ورستنی ده، اما کله چې دوی راځي خپل پریکړه اعلان یو خپل دلایل وای او بل اخر بیرته د دانش په مشرۍ دی ټاکونکو کمیسون سره کینی او یو جوړجاړی کی یعنی قانون تر پښو لاندې کوي، نو د دې معنی دا ده چې قانون صراحت خپل لري، قانون خپل هدایت لري، خپل دستوري ورکړی، خو قانون خو انسانان تطبیقی، قانون خود د چارواکي تطبیقی، د قانون لپاره توجیه معمولا وی تاسو کې حقوقي بخش تور مخته کې قانون فیصله تفسیر لري، بیا په افغانستان کې تفسیر ستره محکمې ته ورکړل شوی، بیا په بحث کې فیصله موږ درې ډوله تفسیر په قوانینو کې لرو، خو دا ټول که تاسو سره جمع کړئ نه تفسیر ته ورګرځي نه د تفسیر مرجع ته ورګرځي نه دا چې دلته کومه ګونګتیا یا ابهام پروت ده چې د ټاکنو محترم کمیسون یا د شکایتو کمیسون په دې باندې یا پوهیږي یا نه پوهیږي. اصلي مسله دا ده چې دلته د سیاسي تعاملاتو د جوړجاړیو د ورکړې راکړې مسله ده، نو هغه په خاطر ده چې قانون معمولا توجیه کیږي وای د لوی مصلحت په خاطر یا د نورو مسایلو په خاطر هر وخت دا امکان شته، هم په افغانستان کې مشته، په اروپا کې مشته، په امریکا کې مشته، چون قانون متن ده او انسانان هغه توجیه کوي.
درنو اوریدونکو دې بحث تم د انتخاباتي شکایتونو کمیسون غړي هم را بللې، خو له بده مرغه دوی را نغلل دا چې په کوم دلیل باندې دوی دغه پریکړه منلې ده، دغه به ځواب دوی خپل ویلی وو. حق پر صاحب، خلک راغلل انتخاباتو ته رایې ورکړې په سختو شرایطو کې، خطرونه په ځانو منل، په تاسې باور وک دوی رایې ورکړې، تاسې د قانون له مخې مسؤول چې دوی رایې وساتي، ولې مرایې ښې ونه ساتلې؟
ډیره مننه. اول خو د ټاکنو خپلواک کمیسون واقعیان هغه ارګان دی چې د ټولو ملت سیاسي اراده دلته تمثیلیږي او د ډیموکراسۍ د تمثیل د ملت یو مهم کور دی. په دې برخه کې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون په پوره ژمنتیا باندې ټوله ملت او مازه ملس ته دا واضح کړی دی چې ستاسو مقدس رایه به حفظ وي او دلته به حفاظت کیږي. اما یو شی چې
قانون له مخې تاسې برخور نه کوي، د شکایتو کمیسون او د انتخاباتو خپلواک کمیسون لکه مخکې چې حقپال صاحب ول دلته جوړجاړی رامنځته کیږي، تل یو رقم توافق رامنځته کیږي، ولې قوانین ستا طرز العمل نه ستا ولې مطابق نه مغ رفتار تاسې نه کوي؟
زه فکر کوم که موږ مخکې تر دې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وضاحت واورو او خپل قضاوت وکړو بیا دا عادلانه نه ده. اول موږ په هرې ماده کې د اساسي قانون د انتخاباتو د قانون کنکس نقص وی او یا داسې فکر کیږي چې دا نقص کیږي، موږ وضاحت ورته لرو او په دې برخه کې مختلف دلایل لرو. اول کله چې د ولسمشر د دوهم مرستیال په قربتوب باندې د دواړو کمیسونونو ترمنځ ناسته ترسره کیږي، دا یو مشورتي د امهنګي ناسته ده. البته نه دلته د ولسمشر دوهم مرستیال خپل فیصله او خپل مشوره پر دې
کتونو کمیسون انتخاباتو کمیسون دا ور
خبره داسې ده چې د انتخاباتو په قانون کې هم د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون وظایف او مکلفیتونه وضح شوي دي او هم د شکایتونو ته د رسیدګۍ کمیسون ما مخکې هم واضح کړل چې داسې یو پریکړه او فیصله نسي کولای چې هغه ټوله ټاکنیز نظام ته صدمه ورسوي. صحیح ده چې د دوی د وجودي فلسفي اساسي مفهوم هم دا دی چې شکایتونو ته رسیدګي وکړي، هغه کوتاهي غفلت وظیفوي چې رامنځته سوی، هغه ته رسیدګي وکړي، تقلب چې رامنځته سوی، ټاکنې چې کمرنګ کړي دي، دا ټول مسایل دوی وڅېړي او یو ښه فیصله د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون ته واستوي. د ټاکنیز نظام دوی برخې دي، یوې تطبیقي به اړخ دی، بلې د شکایتونو او همدارنګه د ارزونې، د بررسۍ، د تفتیش او د عدالت تامین اړخ دی. د تطبیقي اړخ یې د ټاکنو خپلواک کمیسون پسې مربوطېږي او د عدالت تامین، شفافیت رامنځته کول، شکایتونو ته رسیدګي کول، د تقلب مخه نیول، ارزونه د دې پروسې، دا ټول د شکایتو د کمیسون کار دی. په دې اړخ کې وخت چې د دوو کمیسونو ترمنځ یو بنبست رامنځته کیږي، تاسو د افغانستان اساسي قانون شپږم ماده ته ولاړ سي، هلته په وضاحت نوشته دي چې دولت مکلف دی چې د ډیموکراسۍ د تحقق دپاره اجرات وکړي. کله چې دلته ډیموکراسي نقص کیږي، کله چې ډیموکراسي تر پښو لاندې کیږي، کله چې د ډیموکراسۍ یو مهم ستون چې ټاکنې دي هغه زیانمن کیږي، په دغه برخه کې دولت چې مشتمل دی د ټولو افرادو او ملت څخه د حق لري چې مثبته مداخله وکړي او د بنبسته منځ یوسي ترڅو چې دغه ډیموکراتیک نظام او دغه ټاکنې زیانمن نه شي. په دې ارسه کې کزموږ سره دا اندیښنې او تشویشونه موجود وي چې دولت لاسوهنه کوي. زه فکر کوم دا لاسوهنه نه ده بلکې د ډیموکراسۍ د تحقق لپاره کار دی.
اقبال صاحب، د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د قانون له مخې دا صلاحیت لري چې د یوې مکمل بشپړې حوزې رایې باطل اعلان
کړي؟ ګوري ښه، دغه صراحت فکر کوم نشته چې دوی دا وکړي، اما څو خبرې دلته مهمې دي. لکه څنګه چې اقبال صاحب ځینو ټکو ته اشاره وکړه، مثلا د عدالت تامین د دوی وظیفه ده، چې په ټاکنو کې عدالت تامین شوی کنه، د روڼتیا رامنځته کول، د درغلیو یا د جعلکاری او د فساد معلومول، د پاکو ناپاکو رایو معلومول، دا د دوی کار ده. مثلا خپل خبره سوی چې دوی باید یو ښه فیصله د کمیسیون لپاره کړی وای. زه داسې وایم، دا صلاحیت دوی لري او دا باید دوی اعمال کړی وای، اما د سیاسي جوړجاړي په ترڅ کې دا کار ونه شو. دلته کیسه دا ده چې په افغانستان کې متاسفانه وایم داسې یو حالت رامنځته شوی چې د خلکو په رایه باندې لوبه کیږي، لکه څنګه چې د ولسمشرۍ تیرو ټاکنو کې هم لوبه وسوله، په لسګونه کې کسان ووژل شول، ګوتې پریک شولې، په میلیونونو ډالر مصرف شول، خو په نهایت کې یو سیاسي جوړجاړي بالاخره د افغانستان هغه حقوقي حیثیت په اصطلاح تثبیت او تعریف کې چې څوک باید څوک وي. اوس هم په دغه تیرو اتویشتم و نهویشتم د میزان ټاکنو کې هم همداسې یو کیسه وشوه، د خلکو رایې، د پاکو را پای ناپاکو رایې تثبیت، دا بې معنا خبره ده. تاسو به شاید خپل په جریان کې استئ، په ډیر زیات مستند هغه ثبت شوي دي چې اوس رایه معنا نه لري، باید تاسو پیسې ورکړي تر څو وکالت ته ورسیږي، یعنې دلته ستاسو رایه معنا نه لري. حتی د ډیموکراسۍ فاتحه نور په افغانستان کې په اصطلاح واخیستل شوله، چې دلته که تاسو وایئ چې تاسو به ډیموکراسۍ تطبیق کوي. بله مسله ته باید اشاره ورته وکړو چې رایه اخیستل او ورکول دا یو انساني اصل ده، یعنې که تاسو په اروپا کې ژوند کوئ، که په افغانستان کې ژوند کوئ، که په نور ځای کې، دا صحیح ده. په انکشافي ډول به په اصطلاح اوس یو ډول لږ متبارزه شوي، ولې له آدم نه تر دې دمه ټاکل او ټاکل کېدل دا یو اصل په انسانانو کې. په اصطلاح په هر کار کې به دوی مشر کشر سره ټاکه، نماینده به ټاکه. زه په دې باور یم په څو دلایلو باندې د حالات د سوسیانې دا دې ته نه ورګرځي چې تاسو محض په دې راسئ چې ووایي دا صلاح د چا ده که نه ده. له اول نه تر اوسه پورې په اصطلاح دغه ټاکنو ته چې دا د څه کم یو کال نه را په دې خو آمادګي نیول کېدله، دا همداسې پیشبیني کېدل، همداسې مدیریت سو چې پایلې همداسې باید وشي. په څو دلایلو زه اوس دا وایم، اول د حکومت له خوانه پر اس کې، له دې نه ور اخوا د حکومت د غربي ملاتړو هیوادونو له خوانه دا کار وسو. مثلا مالی سرچینې د دوی په اختیار کې نه وي، کمیسیونونه د یو معلق حالت کې ساتل کېدل. دوم، په ظرفیتي او په کاري لحاظ کمیسیونونه په اصطلاح فل شوي وو، اصلا فل جو نوم یې و خو څوک نه و. دا خو ډېر غټ کار ده، ډېره غټه پروسه ده. دا خو په یو ورځ نه کېږي، په یو میاشت نه کېږي، په دوه میاشتو نه کېږي. په اصطلاح تاسو باید ډېر ستراتیژیک او منظم پلان او برنامه ریزي ولرئ، هغه ته کار وکړئ، ظرفیت سازي وکړئ، ټریننګونه ورکړئ، چې په اسلام مطمئن سي چې آیا موږ د دې کار لوهدي وتلی سو که نه سو وتلی. دریم، سیاسي اراده اصلا نه وه. که لږ مبالغه ونه کوم، نو دوه میاشتو تر مخکې هم له ټاکنو نه په دې اطمینان باندې خپل که محترم کمیسیونونه هم نه پوهېدو چې دا موږ ټاکنې کوو که نه کوو. په ډېرو شخصي مجالسو کې دوی نه دا خبرې ویل شوي دي چې موږ هم صحیح نه پوهېږو چې دا کار به موږ وکوو که نه کوو. نو دې ټولو ته په کتو سره بل د تجهیزاتو وسایلو د دې له لحاظه ګورو اصلا شي په اختیار کې
له حقوقي پلوه دغه بحث باندې چېړو. حقپال صاحب یادونه وکړه، حقپره صاحب، چې فساد موجود ده په کمیسیونونو کې، همدارنګه حکومت مداخله کوي، تر څومره ځای پورې دوی خبرې منطقي دي؟
شه، کله چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون کې په زرګونو دایمي او موقت کارمندان کار کوي، او دا موقت او دایمي کارمندان د دغه افغانستان د جامع محصول دي، د دغه جامع څخه راپورته شوي دي او په دغه جامع کې کار کوي. موږ دا نه تضمینوو چې په زرګونو دایمي او موقت کارمندان دا ټول پاک رښتنی صادق وطن دوست خلک، اما د دغه په خاطر باندې چې څوک تخلف ونه کی، فساد ونه کی، همدارنګ مهندسي د ټاکنو ونه کی، او دغه ملي منافع ته صدمه ونه رسي، د دې په خاطر باندې کشپور قانون رامنځته شوی، امنیتي ارګانون رامنځته شوی، قضا او سرنوالي رامنځته شوی ده چې دوی مثبته مداخله وکړي د بهبود لپاره، د مؤثریت لپاره. په دې ټاکلیز نظام ته زموږ مسولیت دا ده چې د خپل کاری پروسیجر پر اساس باندې هر هغه څوک چې موږ ته د یو ناپاک شخص په حیث باندې څرګند سي موږ عدلي او قضایي ارګانونو ته د درویشتمې مادې د ټاکنو د قانون پر اساس باندې ورپېژنو چې دا کار موږ کړی دی تر اوسه پورې. او تاسو شاهد یاست چې تر سل اضافه افراد چې هم د امنیتي ارګانونو په صفوفو کې وه، هم د عامو خلکو په برخه کې وه، او هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون کارمندان وه، هغه گرفتاره سوي دي او عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل سوي.
د انتخاباتو شکایتونو کمیسیون لا وړاندې په خپل کمیسیون کې د فساد خبره مني. مخکې خپل څه بیدونه وکړه چې کمیسیون کې حکومت او حتی په یو اصطلاح نړیواله ټولنه چې مرسته کوونکي رول لري هم مداخله کوي، دا خبره تاسو منئ؟
شو موږ د مداخلې او همدارنګ د همکاري تفاوت باید سره وکړو. دولت که موږ حقوقي اړخ ته د دولت د کلمې تفسیر ته راسو، هم اصلاحي او هم لغوي، دولت مکلف دی د قانون پر وړاندې باندې چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون سره اوږه پر اوږه کار وکړي، همکاري وکړي په کوم اړخو کې، مثلا د بشري قواو په اړخ کې، د انتقالاتو په برخه کې، د بودیجې په برخه کې، د امنیت په برخه کې.
داسې کارونو کې مداخله کې فلانای را ول فلانای مره ول دا رای زیاتی که دا رای کمی که داسې څه لیدل کېږي؟
که په دې مورد کې یو مستند سند هم وړاندې سي، زه تاسو ته د ټاکنو خپلواک کمیسیون د یو کارمن په حیث باندې ډاډ درکوم چې په هر مقام او موقف کې هر شخص اوسي او همدارنګه په دولت کې په هر مقام او موقف کې اوسي، زه به ستاسو د دغه رسنۍ د لارې هغه ملت څرګند کوم او د عدلي او قضایي ارګانونو څخه د رهبرۍ په استازیتوب غواړو چې دوی په دې برخه کې خپل اجراءات وکړي.
حقپال صاحب، که په وروستۍ توګه دا بحث را جمع کوم، رایه څومره ستر مسولیت ده او د انتخاباتي کمیسیونونه په وړاندې باید څه رقم برخورد او چلند وکړي؟
ښه، زه فکر کوم چې اول خو د خلکو ولس همدغه اوس او لاله وړاندې په ډیموکراسۍ او په دواړو کمیسیونونو صفر شوی او صفر نه مرکته سوی منفي ته تللی، یعنی نور باور نه ده پاتې تیرو ټاکنو، ولسمشریزو ټاکنو، دغه اوس د ولسي جرګې ټاکنو او دې نه ورپخوا دا تثبیت کړه. زه ګوري، زه دا خبره کوم چې که تاسو وګوري، یعنی د درغلۍ او د فساد دا نور شمیر نه خبره وتې ده، نو زه فکر کوم چې اوس خو دا پروسې ټولې ناکامې دي او خلکو خپل باور بایللی ده. همدغه ده چې ګډون میزان ډیر کم ده او لا به هم پسې کم شي، او زه فکر کوم چې ولسمشریزې ټاکنې به حتی له دې نه هم د رسوایۍ لور ته لاړې سي.
اکبره صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه که دا بحث را جمع کړي، څومره ژمنتیا موجوده ده؟ انتخابات خپلواک کمیسیون څومره ژمن ده چې دغه پروسه به شفاف مخ ته وړي او پایلې به
باوجود د دې چې تر ډیره بریده پورې زموږ سره د ځیرفت ارګانونو همکاري، د سیاسي عذاب او مدني ټولنو د څار بنسټونو همکاري ډیره کمه ده د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره، بیا هم هڅه او کوشش دا کیږي چې د یو مکلف ارګان په حیث د قانون په وړاندې باندې لري په ډیره ښه طریقه، په شفاف او درسته طریقه باندې موږ ابتدایي نتایج اعلان کړو. په دې برخه کې موږ د ټولو ملت د حوصله مندۍ څخه، د دوی د باور څخه نړۍ مننه کوو او انشاءالله ډاډ ورکوو چې هغه نتیجه اعلانو چې د دوی غوښتنه.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان میرزا محمد حق پرس او د حقوقي چارو کارپوه نصرت الله اقبال نه مننه چې په بحث کې مو سره ګډون وکړ. درنو اوریدونکو، تر بیا ښې چارې، د خدای په امان.
زما رایا، زما حق.
میزان د اتویشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خپرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي راډیو.